اسم من تفسير كود سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكي سورة تي زبردست سورة پدي وجده چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي ده دي سورتون پا باركي چه داسي سورتون نا پا تورات کی نا پا انجيل کی او نه په بل کتاب کې داسې سورتونه چرتو لکه څنګه چې سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس دي. د دې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې څومره غټ شان دی د دې سورتونو، او دا سورتونه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم هره شپه وې نو هله به ودو کېدو. دې سورتونو ته موزتین وایي، یعنی الفلق او الناس چې دي. بعضي خلق د دې تفسیر په یړ کوي ځکه چې دا دواړه سورتونه اکثر پیړ ویلی کیږي او دا پیړ نازل شوی هم دی. د دې سورت یعنی سورة الفلق نمبر دی شلم د نازلېدو په اعتبار سره، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دواړه سورتونه په حضرت حسن او حسین رضی الله عنهما باندې دمول، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حابس رضی الله عنه ته وفرمایل چې زه تاسو له د هغه کلمو خبر در نه کړم چې د هغې په وجه بنده د الله تعالی په پناه کې راځي او د ټولو نه افضل سورتونه دي. نو هغه وفرمایل چې ولې نه یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه دي سورة الفلق او سورة الناس. دا وایا دا موزتین دي. حضرت عقبه رضی الله عنه بیانوي چې یوه ورځ ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې زه سورة یوسف او سورة هود وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای عقبه، سورة الفلق وایه، تو د دین علاوه بل داسې سورت نشي ویلی چې هغه الله تعالی ته زیات محبوب وي، او دا سورت په سورتونو کې ډیر بلیغ دی، کمپریهنسیو دی، نو دا سورتونه ویل مه پرېږده. نو تاسو به وایئ چې دا خو واړو واړو سورتونه دي، لیکن د دې فضیلت دومره ډیر دی او دا سورتونه په خپل شان کې دومره اوچت دي او په دې کې دومره غټې معنی دي، کو د دې بنده په صحیح طریقې سره تفسیر کوي کنه نو ډیر وخت پرې لګي. نو سورة الفلق ګورو چې د دې شانې نزول څه دی. نو د دې شانې نزول دا دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل جادو شوی و، او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د جادو صرف دومره اثر شوی و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به خبرې هیرېدې چې د کومې بیبي کره تلی وم او د کومې کره نه وم تلی. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا قسم اثرات شوي وو، بل پرې هیڅ اثر نه و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طبیعت به ناساز و. نو جبرائیل علیه السلام راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی خبر ورکړو چې په تا باندې یو یهودی جادو کړی دی، او د جادو عمل چې په کوم سیز باندې دی نو هغه په فلانی کوهی کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته سړی ولیږل، هغې لاړل او په کوم سیز چې جادو شوی و نو هغه یې راوړو. هغې لی غوټې ورکړې وې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې یوولس غوټې ورکړې شوي وې، او د سورة الفلق او سورة الناس کل آیتونه هم یوولس دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو یو آیت وی او یوه یوه غوټه به کلاوېده، او په دې طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل صحت یاب شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام د هغه یهودی نوم هم ویلی و چا چې په هغو باندې دا جادو کړی و، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیژندو. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عادت نه و چې زه دې د چا نه بدل واخلم، نو ځکه یې هغه یهودی ته ټول عمر هیڅ هم ونه وی، او نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ باندې د شکایت سو اثرات و، او هغه چونکې منافق و نو حاضرېدو به. او په بخاری کې په یو بل روایت کې راځي، حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو یهودی جادو کړی و، نو د هغې اثرات دا و چې بعضی وخت به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خیال و چې ما فلانی کار کړی دی او هغه به یې نه و کړی. یوه ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه رضی الله عنها ته وفرمایل چې ما ته الله تعالی وفرمایل چې زما بیماری څه ده. ما یو خوب ولیدو چې دوه کسان راغلی دي، یو زما د کټ سر ته ولاړ دی او بل خپو ته. پدې کې یو کس بل کس ته وی چې په دوه باندې څه تکلیف دی، نو هغه بل ورته وی چې دې سحر زده دی، یعنی په دوه باندې چا جادو کړی دی. بیا هغه تپوس وکړو چې دا جادو پرې چا کړی دی، نو هغه ورته وی چې لبید بن اسام، هغه د یهودیانو حلیف منافق و. هغه تپوس وکړو چې دا جادو په څه سیز باندې شوی دی، نو هغه ورته وی چې دا یو منګز یعنی ګومنز ده، کومب چې ورته وایو په انګلیش کې. بیا هغه تپوس وکړو چې هغه کوم ځای کې ده، نو هغه وی چې د کجورو په غلاف کې ده، په کوم کې چې د کجورو میوه پیدا کیږي، او په زروان نومي کوهي کې د یوې ګټې لاندې پرته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کوهي ته لاړو او هغه یې را وایسته او وی فرمایل چې ما ته په خوب کې دا کوهي خیالې شوی دی. حضرت عائشه رضی الله عنها ورته وی چې تاسو د دې اعلان ولې ونکړو، یعنی چا چې دا کار کړی دی نو تاسو دا غونه بدله ولې نه اخلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مال الله تعالی شفا راکړه او زما دا خبره خوښه نه ده چې زما د لاسه دې چاته تکلیف ورسي. مطلب یې دا و چې که زه د دې خبرې اعلان وکړم او خلکو ته پته ولګي او هغه مړ کړي، نو هغې ته به زما د وجې نه تکلیف میلاو شي. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا مرض تقریبا شپږ میاشتې و، او چې چا ته به پته ولګېده چې دا کار لبید بن اسام کړی دی، نو صحابه کرام رضی الله عنه وی چې مونږ دې قتل کول غواړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له هم جواب ورکړو کوم چې حضرت عائشه رضی الله عنها له ورکړی و. دا هم ویلی کیږي چې یو هلک و او هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کوو، یهودی و. نو دې منافق د هغونه په سو طریقه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګز راغوختی و، او په هغې کې چې کوم ویښته مبارک نښتی و نو په هغې باندې جادو کړی و. نو الله تعالی دا دواړه صورتونه نازل کړل، نو بیا دا صورتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوی او د هغه جادو اثر ختم شو. نو اوس ګورو مونږ صورت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، زد الله تعالی پنا غوړم چې هغه رب دی د فلق د سحر کولو. اوله په اعوذ باندې ځان پوه کوو، پنا سو توایی د دې مطلب وی په چا پورې نختل، یعنی د چا په حفاظت کې راتلل، مطلب د چا نه ریفیوج اخیستل، د چا په پناه کې راتلل چې بنده د نقصان نه بچ شي، د چا لمن په مضبوطۍ سره نیول. نو دا خبره په ذهن کې کیږدئ چې کله تاسو د الله تعالی پناه واخلئ نو تاسو څه کوئ؟ تاسو د الله تعالی پناه غواړئ، او الله تعالی د دې خبرې حکم په خپله ورکړی دی چې تاسو دا غواړئ. دلته چې د الله تعالی کوم صفت راغلی دی هغه څه دی؟ یعنی الله تعالی سحر کول واله دی، د هغه د اذن سره، د هغه د حکم سره سبا کیږي. لکه څنګه چې هر شپه تیاره کیږي او تکه توره تیاره شي، دومره تیاره شي چې هیڅ هم په نظر نه راځي، او بیا دا تیاره اوښلیږي او یوه رڼا ترینه راوځي. نو دا داسې ده لکه د تیارې پرده چې چا اوښلوله، نو دې ته فلق وایي. الله تعالی د دې فلق رب دی، یعنی چې کله تیاره خوره شي نو هغه دا تیاره ختموي، تیاره لرې کول واله دی. پوه شوی په دې خبره؟ دلته د الله تعالی صفت دی رب الفلق، او هغه د تیارو نه رڼا راوباسي. نو دغه شان د انسان په ژوند کې هم تیاری وي، او په هغې کې انسان ته د رڼا ضرورت وي، نو هغه رب دا رڼا راوباسي د تیارو نه، یعنی تیارې لرې کړي او رڼا راولي. او لکه څنګه چې الله تعالی تیاره وشلوي او رڼا ترین راوباسي، نو دغه شان الله تعالی د ژوند تیارې هم لرې کوي. څوک د غم په تیارو کې وي، څوک په صدمه مشکلاتو کې وي، نو الله تعالی د هغې نه لرې کول واله دی. زه د هغه رب پناه غواړم چې هغه د فلق رب دی. د کوم څیز نه؟ یعنی هغه څه نقصان دی. او لکه ما چې تاسو ته وایي چې یو بنده پناه ولې اخلي، د هغې ضرورت ولې بنده ته پیښیږي. مثلا په تاسو پسې دشمن لګېدلی دی او تاسو د هغو نه تښتئ، منډه وهئ او په منډه یې، او د چا په پناه کې راغلئ او په هغو پورې ونښتئ، د هغو لمن تاسو ونیوله، اوس تاسو غواړئ چې هغه ستاسو حفاظت وکړي د دې دشمن نه. نو دلته د چا نه پناه غوښتلې کیږي؟ هغه کوم دشمن دی؟ کوم شر دی؟ اخیر څه شی دی چې د هغې نه تاسو تښتئ او د الله تعالی نه پناه غواړئ؟ من شر ما خلق، د هر هغه څیز د شر نه کوم چې هغو یعنی الله تعالی پیدا کړی دی. الله تعالی چې څومره هم څیزونه پیدا کړی دی، او په هغې کې چې کوم شر دی که نه، د هغې نه د الله تعالی په پناه کې راشئ. اوس دا خبره ډیره جوره او غور کول والده ده. هر شی چې الله تعالی په دنیا کې پیدا کړی دی، که په هغې کې سو خیر دی نو ورسره شر هم دی، او ځینې خودی شر والا لکه شیطان چې دی، او دا نور ځناور چې دی لکه مار لړم، هغه دی شر والا. لیکن د خیر په سیزونو کې هم شر وي. هغه څنګه؟ یو مثال به واخلو. ګورئ، باران دی. باران خو د الله تعالی رحمت دی، لیکن هر کله چې دا باران ډیر زیات شي نو هغه بیا زحمت جوړ شي. دغه شان د خنه ښه خوراک کو اصلي غوړي وي، او داسې خوراکونه دي چې هغه بنده له طاقت ورکوي، نو دا رحمت دی. لکه چې کله خلک ډیر خوراک وکړي نو بیا هغه زحمت جوړ شي، د هغې نه بیا شر جوړ شي. دغه شان مال دی، دا د الله تعالی رحمت دی، لیکن دغه مال چې کله بنده ګناه طرف ته بوزي نو د بنده دپاره شر جوړ شي. اولاد رحمت دی، او چې کله اولاد نافرمانه شي نو د انسان دپاره زحمت جوړ شي. نو په هر بهترین سیز کې د خیر سره شر هم موجود وي. نو ای الله، کوم سیزونه چې تا پیدا کړی دي، کو هغه اولاد دی یا زما مال دی، کو هغه زما صحت دی او کو هغه زما ژوند دی، په هغې کې هم چې د شر کوم پهلو دی، نو ای الله په هغې کې زه ستا پناه غواړم، ستا په پناه کې راتلل غواړم چې ته ما بچ کړې، ما سیف کړې، زما مدد وکړې. نو دلته په اصل کې د الله تعالی نه مدد غوښتل دي، بلکې دا پناه د مدد نه هم بره درجه ده. نو صرف زما رب ما له پناه راکولی شي، هغه ما بچ کولی شي، په دې کې ډېر غټ توحید دی. ځکه چې پناه تاسو داغونه غواړئ چې ستاسو په یقین وي چې دی ما له پناه راکولی شي. د هر چا نه خو څوک پناه نه غواړي، که نه؟ نو په دې کې زموږ لپاره څه علم دی چې په دې کائنات کې انسان ته تکلیفونه خو رسیږي. که څوک ډېر هم دولتمند وي، که ډېر غټ د یو ملک حاکم وي، که هغه نبی وي او که ولی وي، هر چا ته ضرور تکلیف رسی. ځکه چې انسان ته شر رسی، هغه انسان ته د دشمن په شکل کې ورسی، یا د شیطان مردود په شکل کې، او چاته د بیماری په شکل کې. نو اوس ما ته چې څه هم تکلیف را رسیدلی دی یا را رسیدو والا دی په را روان وخت کې، نو ای الله زه ستا نه پناه غواړم. او داسې خو کیدای نه شي چې انسان ته د چرته هم تکلیف نه میلاویږي. که انسان ډیر غټ اولیاء الله هم وي، هر بنده ته تکلیف میلاویږي، ځکه چې الله تعالی دا دنیا داسې جوړه کړې ده. که نن خوشحالي وي نو سبا له غم دی، که نن دې سو مسله یا غم پریشانی نه وي نو سبا له به سو مسله یا پریشانی راوچته شي. په ژوند کې همیشه څونه سو خوشحالي یا غم وي، یو عالم دی چې هلته د همیشه دپاره خوشحالي او راحته ده، او هغه دی جنت. او بل دی چې په هغې کې د همیشه دپاره غم دی، تکلیفونه دي او پریشانۍ دي، یعنی مسلسل غم او پریشانۍ دي، او هغه دی جهنم. او یو دا دنیا چې په دې کې بنده ته دواړه میلاویږي، کله خوشحالي او کله غم، کله هر سو بره وي او کله هر سو ښکته. موسم یو شان نه وي، نن یو شی وي سبا له بل سو وي. نو چې کله تکلیف راشي او که راغلی نه وي، نو خالق طرف ته رجوع کړئ، ټیک ده؟ د هغو په پناه کې راشئ چې ای الله زه ستا پناه غواړم د هر هغه څیز د شر نه کوم چې تا پیدا کړی دی. نو اوس ګورئ چې په ما خلق کې څه سو راغلل. په دې کې هر شی راغی کوم چې الله تعالی پیدا کړی دی، چې هر هغه څه چې تا پیدا کړی دی، الله تعالی څه پیدا کړی دی. انسان دی، جنات دی، ځناور دی، مارغان دی، موزی ځناور دی، حشرات الارض یعنی د ځمکې حشرات، کیروړي میږې دي. په دې کې هر شی راغی، هر هغه شی چې ستاسو په علم کې دی، یعنی کو هغه تاسو پیژنئ او کو تاسو نه پیژنئ. په ما خلق کې تاسو هر شی شمار کړو، هر شی چې دی. نو ای الله زو د هغې د شر نه پناه غواړم. د بعضې سیزونو مونږ ته پته نشته، ځینې داسې جراثیم وي هغه هم الله تعالی پیدا کړي دي، داسې بیکټیریاز دي، داسې انفیکشس ډیزیزز دي، یعنی موزی بیماری دي چې د یو نه بل ته لګي. مونږ خو دا ډیر سپک ګڼو چې پته نشته د شیطان د پناه د پاره نه، دا د هر سیز د شر د پاره دی. که په ظاهره باندې په هغې کې مونږ ته خیر په نظر راځي او د هغې شاته شر وي، او هغه ټول سیزونه چې په هغې کې شر دی، د هغه ټولو نه، د هغې نه هم مونږ ته شر رسیدی شي او تکلیفونه راته میلاویدی شي. یا الله د هغې نه مونږ له امن راکړي، مونږ له پناه راکړي، ټیک ده؟ د ټولو شر والو سیزونو نه، ځکه چې دا صورتونه مونږ ډیر زیات وایو او دا مونږ د شپې هم وایو، نو په کار ده چې مونږ ته پته وي چې اخر مونږ څه وایو. او چې کله تاسو د الله تعالی پناه وغوښتله، نو بیا به څه کیږي؟ او په دې وجه زه په دې صورت ډیر زور لګوم، او پر روان صورت هم، ځکه چې مونږ ته دا ډېر معمولي ښکاري، شاید چې مونږ ته دا دومره غټ نه ښکاري. اوس ګورئ چې کله تاسو پناه وغواړئ نو بیا څه شي. اوس به په دوو کارونو کې یو کار ضرور کیږي، او دا زما خبره نه ده، دا د الله تعالی وعده ده. اوله دا چې دا شر به ستاسو نه لرې شي. هغه تاسو ته چې کوم مشکل در پیښ شوی و، لکه سو سیز چې چلی وی یا بیماری راغله، سو حشراتو در له نقصان درکړو، یا شیطانانو در باندې حمله وکړه، یا سو جادو و نظر و، هر قسم شر چې و، نو هغه تکلیف به لرې شي. او دویم به څه شي؟ یا به الله تعالی د هغې په بدل کې تاسو له اجر درکړي، چې کله تاسو صبر وکړئ او د الله تعالی په تقدیر باندې راضي شئ، نو الله تعالی به تاسو له د هغې اجر درکړي. او پته ده درته چې د صبر کول واله سو اجر دی؟ په قرآن پاک کې الله تعالی سو فرمایلی دي چې څومره اجر دی؟ بې حسابه. په حدیث کې دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله په آخرت کې صبر کول واله او ته اجر ملاویږي، نو خلک به دا خواهش کوي چې کاش په دنیا کې زموږ جسم په قینچو باندې کټ شوی وی او مونږ پرې صبر کړی وی، نو مونږ ته به هم داسې اجر ملاو شوی و لکه څنګه چې دې صبر کول واله ته ملاویږي. چې هغې کله بې حسابه اجر وویني، او دغه خو فرق دی په مؤمن او کافر کې. د کافر په الله تعالی باندې ایمان نه وي، نو ظاهره ده هغه د الله تعالی نه پناه هم نه غواړي. چې په هغو باندې کله مصیبت یا تکلیف راشي، نو هغه شور کوي، فریاد کوي، او د الله تعالی نه شکوه شکایتونه کوي، بې صبره شي. لیکن چې مؤمن ته کله تکلیف ملاو شي، نو هغه د الله تعالی نه راضي وي، هغه نه ګیلې کوي او نه شکوي او نه شکایتونه. هغه د الله تعالی نه دعاګانې کوي چې ای الله، زه کمزوری یم، زه د دې تکلیف اوچتول واله نه یم، زه دا تکلیف نشم وړی، ته زمانه دا تکلیف لری کړې، یا ما ته د دې اجر میلاو کړې، یا الله ما په خپله پناه کې واخلې د دې شر نه. سبحان الله، څومره ښایسته خبره ده کنه. نقل وایي، هغه تکلیف کوم چې تاسو ته در رسیدلی دی، او یا تاسو ویریږئ چې ما ته را رسیدو واله دی، ستاسو سره فکر دی، نو په دواړو صورتونو کې بیا ووایئ چې قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ، هغه طرف ته لاړ شئ. دا سبق مونږ له راکړی کیږي، ټیک ده؟ که دا تکلیف تاسو ته د هر چا نه میلاو شي، اوس تاسو ګورئ د انسانانو د طرف نه هم تاسو ته تکلیفونه میلاویږي. جنات او شیاطین خودي د انسانانو د طرف نه څنګه تکلیفونه میلاویږي؟ کله د رشتہ دارانو د طرف نه میلاویږي، کله په چا فقر او فاقه راشي، بیماری راشي، په هر حالت کې به د الله تعالی په پناه کې راشي. هر حالت راغی په من شر ما خلق کې، کو هر قسم شر وي، خرابی وي، یا هر قسم تکلیف وي، کو هر قسم درد وي، نو د الله سبحانه و تعالی پناه واخلی. په دې کې د الله تعالی پناه اوغتلی شو. کو هر قسم صدمه یا غم راشي، نو دا صورتونه مه هیروي. نو اوس سودي، ومن شر غاسق اذا وقب، او د هغه شر نه چې هغه په تیاره کې داخل شي. نو اوس تیاره په ما خلق کې شامله نه ده، دا تیاره هم په ما خلق کې ده، لیکن درې سیزونه دلته خاص دي، دا جدا جدا بیان شوي دي. حالانکه دا درې سیزونه النفاثات هم په دې کې راځي، او حاسد هم په دې کې شامل دی، او غاسق په کې هم شامل دی. نو دا درې سیزونه ځان له بیا ولی بیان شوی دی؟ ځکه چې دا درې سیزونه چې دي، نو دا ډېر ډېر غټ نقصان وي، دا ډېر غټ شر والے سیزونه دي. اوله د تیاره، تیارې ته موږ په درې طریقو سره ګورو. یو خو د دې لټرل معنی وي چې کله تیاره شي، نو په هغې کې هر قسمه شر وي، هر قسمه مجرمان، هر قسم فساد، او هر قسم زهریله زناور په شپه کې راوځي. د شپې بنده ویریږي چې یا الله، چېرته څه شی مې ونچیچي. نو په من شر غاسق اذا وقب کې دا هر څه راغلو. نو د شپې چې کوم زناور اکټیو شي، په تیارو کې شیطانان هم راوځي، مجرمان خلک هم په تیارو کې ګرځي، یعنی غلو دغه شان جادوګران هم خپل جادو په دې وخت کې کوي، یعنی د جادوګرانو او شیطانانو تعلق هم په داسې وخت کې وي. نو دا هر څه زیات په شپه کې وي. نو دلته څه تعلیم راکړی کیږي؟ چې د الله تعالی پناه وغواړئ د تیارې نه هم. دویمه قسمه تیاره سوي چې کله انور پریوزي او تیاره شي، نو صرف دا تیاره نه ده یوازې، په حقیقت کې هر خراب کار تیاره ده، ظلم تیاره ده، هر گناه تیاره ده، هر قسم د الله تعالی نافرمانی تیاره ده، دا تیاری دی کنه، دا ټول په ظلمات یعنی تیارو کې راځي. نو دلته دې خبرې طرف ته هم اشاره ده چې کله تو په داسې تیارو کې وغورځېږې او چې کله تو خطره محسوسوې چې زه په تیارو کې په ګناهونو کې غورځېدو والی یم، سو ګناه طرف ته زه روانه یم چې چېرته زو په ګناه کې ونه غورځېږم، نو د دې ټولو ګناهونو او تیارو نه د الله تعالی پناه وغواړئ چې یا الله ما بچ کړې د دې ګناهونو نه، د دې ګناهونو د تیارو نه، د دې بدو عملونو د تیارو نه، د دې ظلم په تیارو کې چې زه چېرته ظلم طرف ته لاړه نه شم. او ظلم ته په حدیث کې تیاره ویلې شوې ده، ظلمات تیاری دي. نو بجای د دې نه چې موږ ووایو چې ګورئ نن سبا څومره هر طرف ته خرابې دی، څومره فحاشي ده، نو موږ خلک شکوې او شکایتونه کوو، نو موږ له څه کول پکار دي؟ د هغې علاج دی دا سورة الفلق، چې د الله تعالی د رحمت په لمن کې موږ پناه واخلو، چې یا الله ما په خپل پناه کې واخلي د دې ټولو ګناهونو نه، د دې ټولو تیارو نه. نن تاسو د خپل ماحول جایزه واخلئ، تاسو ته تیاره په نظر نه راځي، څومره تیاری دي، د کفر تیاری دي، د شرک تیاری دي، د بد عملونو تیاری دي، نو د دې ټولو تیارو نه د الله تعالی پناه وغواړئ. سبحان الله، راشئ د الله تعالی په پناه کې، راشئ د الله تعالی د رحمت لمن ونیسئ. صرف هغه تاسو بچ کولی شي، د هغو د رحمت د لمن سره ونښلئ. الله تعالی طاقتوره هستی ده، هغه به تاسو له پناه درکړي، نو د دې هر څونه به بچ شئ چې څوک د هغو پناه واخلي، نو هغه هغه کړی په مضبوطۍ سره ونیسي. په سورة البقره کې راځي لا انفصام لها، هغو داسې مضبوطه کړه ونیوله چې هغه ماتېدو والا نه ده. او درېیمه خبره څه ده؟ د غاسقین نه مراد سپوږمۍ ده. دا موږ ته څنګه پته لګي؟ دا د یو حدیث نه ثابته ده. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیوه او سپوږمۍ طرف ته یې وکتل چې ای عائشه، د الله پناه وغواړه د غاسق نه، د شر نه چې کله دا پریوزي. نو که موږ د غاسق نه مراد سپوږمۍ واخلو، و اذا واقب، چې کله هغه بې نوره شي، غایبه شي، چې کله مکمل شي، یعنی چې کله د څوارلسمې سپوږمۍ وي، نو دا په سمندر کې لهرونه پیدا کوي او په طبیعتونو باندې هم د دې اثر وي، او په خلکو کې جرمونه سیوا شي، ډیر قتلونه کیږي په دې وخت کې، ځکه چې د انسان په وینه کې هم مدو جزر وي، یعنی وینه د لهرونو په شان ګرځي. نو په مع شر غاسق اذا وقب کې دا هم راغی. سبحان الله، د څومره ډیرو شرونو نه موږ پناه واخیسته کنه، د دومره غټ طاقت په پناه کې موږ راغلو. موږ څومره وړوکې شان خلک یو، او دا شر څه دی؟ دا هغو په مخ کې یو وړوکی شی دی، او الله تعالی موږ په خپله پناه کې واخیستو، نو موږ خو محفوظ شو. ومن شر النفاثات في العقد، او دا چې جادوګری دی، دې جادوګرو به څه کول؟ دوی به جادو په غوټو یعنی ناټس باندې چف کوو، جادو به یې کوو جنتر منتر، او تارونو له به یې غوټې ورکولې. نو ای الله، د دوی د شر نه مو محفوظ وساتې. یو خو چې چا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړی و، هغې ترینه مراد دی. د ولید بن اسام لونه چې وې، هغې د خپل پلار په وینا باندې داسې کړی و، او په اصل کې ځینې ښځې په جادو کولو او په چا باندې په جادو کولو کې ماهرانې وي، د هغوی ایمان کمزوري شي. نن هم وګورئ، په فالیانو پسې، باباګانو او جادوګرانو عاملانو پسې زیاتې ښځې ځي، نو ځکه د نفاثات د پاره جادو پوکل واله، یعنی د مؤنث د ښځو خبره راغله، یعنی دلته د مؤنث صیغه استعمال شوې ده، د ښځو خبره راغله. او درېیمه د دې دا معنی کیدی شي چې ضروري نه ده چې یوازې ښځې دي وي، سړی پکې هم راځي. نو دلته د مؤنث صیغه ولې راغله؟ ځکه چې نفس په عربۍ کې مؤنث دی، نفاثات د نفوس صفت دی، او نفس چونکې مؤنث دی نو صفت هم مؤنث راغی. نو ومن شر النفاثات في العقد، دا چې جادوګری دی، جادو کولو واله دی، که هغه سړی دی او که ښځې، ای الله موږ د دینه هم په خپله پناه کې واخلې. نو موږ د جادو نه هم پناه واخیسته، نو بیا ویره د څه خبرې؟ بیا خو ستاسو مسله حل شوه. نو بیا بنده خامخا په جادو کولو کې نشین خطې، چې چونکې دو په ما باندې جادو کړو نو چې زه هم په دو باندې جادو کړم، بیا موږ له جادو ختمول دي، نو بیا موږ له جادو ختمول دي، نو بیا به په باباګانو پسې ګرځو او بیا هغه یو بل جادو کړي، نو بیا بنده په ګناه کبیره کې اونخلي. جادو ګناه کبیره دی. ها، تاسو د الله نوم واخلی او د هغې سره دم کوئ نو جایزه ده. دا سورتونه مو ووی یا سورت الفاتحه مو ووی او دم مو وکړو، نو تاسو د دې سورتونو سره دمول کولی شئ. صحابه کرام رضی الله عنهم د سورت الفاتحه سره دمول کړي دي، لیکن دلته چې دا چوف کول والا جادوګری دي نو دا جدا شی دی او هغه جدا. ومن شر حاسد اذا حسد، او یا الله د حاسد د حسد کولو نه هم موږ په خپله پناه کې واخلی. د حاسد حسد هم دومره خراب شی دی چې د ما خلقنا علاوه چې دا درې سیزونه خاص بیان شوي دي. د یو حسد کول والا حسد کول انسان کوم ځای ته رسوي؟ او ګورئ، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کوم جادو شوی و نو هغه د حسد په وجه شوی و، ځکه چې یهود او منافقین به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه او د مسلمانانو نه ډیر سوځېدل، نو ځکه هغې د خپل حسد د اور د مړ کولو دپاره جادو کړو. ګورئ، حسد بیا یو حسد نه وي، هغه په زړه کې نه وي، بیا انسان په هغې باندې عمل کوي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حسد کول واله خو په دنیا کې بې شماره و، نو ځکه خاص طور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو حسد څه دی. حسد وایي د چا د نعمت په لیدو سره داغونه سوځېدل، او چې په زړه کې د انسان دا خواهش وي، دا ارمان وي چې په څه طریقه باندې د دې بنده نه دا نعمت لري شي او د ده نقصان وشي. دو ته ولې دا نعمت میلاو شو؟ کما ته میلاو شي او که میلاو نه شي، خو چې دو ته میلاو نه شي او د دونه لري شي. حسد حرام دی او ګناهی کبیره دی، او دا ولنی ګناه دی چې په آسمان باندې شوی دی، او دا ولنی ګناه دی چې په آسمان باندې شوی دی، او ولنی ګناه دی چې په ځمکه باندې شوی دی. په آسمان باندې شیطان حسد کړی وو، او په ځمکه باندې اول انسان د آدم علیه السلام زوی قابیل د حابیل سره کړی وو، د یوسف علیه السلام وروڼو د یوسف علیه السلام سره کړی وو. او ګورې، حسد انسان کوم ځای ته رسوي او څومره نقصان رسوي حسد بنده ته، ځکه د الله تعالی په پناه کې راشئ، د الله تعالی د رحمت په لمن کې ځان پټ کړئ. د حسد کول والو حسد یوسف علیه السلام ګورئ کوهی ته ورسوو، او قابیل قتل کړو حابیل. آدم علیه السلام د اسمان نزمکی ته را ولېږو، نو حسد ډیر خراب شی دی او بنده له ډیر غټ نقصان ورکوي چې چا سره حسد وشي. لکه څنګه چې جادو بنده له نقصان ورکوي، لیکن چې کله تاسو د الله تعالی پناه واخلئ نو بیا انسان ته نقصان نشي رسېدی. نو ځکه څومره ضروری ده او تاسو ته پته لګي چې زما سره څوک حسد کوي، نو دا ټیک خبره نه ده چې بنده په چا شک کوي چې فلانې زما سره حسد کوي، او د دې خبرو کولو هیڅ فایده نشته. بس دا صورتونه وایي نو بیا به تاسو د حسد نه محفوظ یې. تاسو د الله تعالی په پناه کې راغلئ، دومره غټه پناه مو واخیسته، نو د هغونه د ویرې اوس څه ضرورت دی؟ چې کله یو ملک چاله اسایلم یعنی پناه ورکړي، نو بیا څوک هغوله هیڅ نقصان نشي ورکولی. هغوی وایي چې نه، دو له موږ پناه ورکړي ده، نو بیا انسان ته ځان د هر طرف نه محفوظ ښکاري، او دا خو د ملکونو پناه ده. او څوک چې د الله سبحانه وتعالی په پناه کې راغی، نو هغه څومره غټه پناه واخیسته، د هغې په وړاندې د شر هیڅ شی بیا کار نه کوي. نو ځکه د حاسد د حسد کولو نه د الله تعالی په پناه کې راشئ. او اوس په حسد کې تاسو وګورئ، که چاته پته ولګي چې د دې بل بنده سره شهرت ډیر دی. بعضی وخت ښه دینداره کس هم د بل بنده سره حسد کوي، نو دا درته ځکه ویل غواړم چې تاسو ته پته ولګي. بعضی وخت چاته د خپل حسد پته نه وي، چې کله یو کس د بل شهرت وویني نو هغه وایي چې د دونه دا شهرت لري شوی، یا که د چا مال وویني نو د هغې سره حسد کوي، یا چې د چا په ښه ځای کې وادو شي نو د هغو سره حسد شروع کړي. هغه بیا غواړي چې د هغو رشته په څه طریقه سره خرابه شي یا ماته شي. چې کله هغه رشته ماته شي نو دی په ارام شي، نو زړه ته ډېر غټ سکون میلاو شي. د دې مطلب دی چې په تا کې حسد راغلی دی، یا څوک د چا ډیر خوښ وي او ته وایې چې زه دا بنده د دو په نظر کې راوغورځوم، نو دا ډیره خرابه بیماری ده، ډیره خرابه بیماری ده. او دا بیماری بنده داسې خوري لکه څنګه چې وور بنده خوري. د دې حسد په وجه بنده وایي چې د دې بنده بد وایم او دوله نقصان ورکړم، نو هغه بیا په قلاره نه کینی. کله د بنده غیبت کوي او کله په مجلس کې په غوپوري خندا کوي او کله بل بنده ته په ډکر کړي او کله دا غو د بدنامولو کوشش کوي او کله خامخا په غوپوري اونخلي او د خلکو په مخ کې په غو پسې خبرې کوي د هغو زړه غواړي چې زو په څو طریقه باندې دې ښکته کړم د هغو نه نعمت خو نشي لرې کولی نو هغه په دې کوشش کې لګېدلی وي چې د دونه دا نعمت لرې کړم چا ته طریقې میلاو شوه نو ستا ورسره حسد شو چا نوې ګاډی واخیستو هی دا ولې دو ته میلاو شو چې د هغو ګاډی اکسیډنټ وکړو نو تاسو له ایله آرام راغې نو حاسد چې کله د بل انسان نعمت وویني نو دې اسویلی شروع کړي که هر قسمه نعمت وي بعضې وخت بنده وایي چې دا بنده ولې دومره په دین کې مخکې لاړو او دومره ډیر علم ورته میلاو شو هغو له پکار دي چې الله ته دعا وکړي چې یا الله ما له هم دغه شان علم راکړي نو دا رشک دی رشک بده خبره نه ده انسان رشک کولی شي او په خپله باندې هم کوشش کوي چې هغو ته دې هم میلاو شي او ما ته دې هم میلاو شي که په مونږ کې چېرته حسد راشي نو مونږ له څه کول پکار دي نو تاسو پوه شئ چې دا ډیره خطرناکه خبره ده نو که چېرته ستاسو په زړه کې دا خبره راشي چې فلانې ډیر په مزو چرچو کې دی ښه نوکري ده یا چېرته خیال راشي په زړه کې چې فلانی ته ولې دومره هر څه میلاو شول چې د دوی دا هر څه ختم شي د دې څه علاج دی امام غزالي رحمه الله د هغې علاج ښودلی دی اوله دا چې دا خیال راشي نو تاسو بد وګڼئ چې دا خو د حسد خبره راغله زما په زړه کې ما له داسې سوچ نه دی پکار فورا توبه او استغفار وکړئ او د چا دپاره چې ستاسو په زړه کې داسې خیال راشي نو هغو ته دعا وکړئ او وایئ چې یا الله دونه نور هم نعمتونه ورکړي یا الله دوله د دې ترقي ورکړي یا الله دوله نوره ترقي ورکړي او که د هغو د مال سره مو په زړه کې حسد راغلی وي نو وایئ چې یا الله دوله نور مال ورکړي او که چېرې د هغو د شهرت یا نیک نوم په وجه ستاسو په زړه کې غلط سوچ راغلی وي نو الله تعالی ته دعا وکړئ چې یا الله دې نور هم په دې کې سیوا کړي او دا ډیر ګران کار دی ځکه چې چا سره حسد وي نو د هغو دپاره خو په زړه کې د مخکې نه اور لګېدلی وي نو هغو له به دعا څنګه کوي لیکن زړه لوی کړئ خو په زړه باندې مو چوړکۍ یا چاکوان چلیږي لیکن علاج یې دا دی چې د هغو دپاره دعا وشي ټیک ده دا تریخ ګوټ اوس کوي او اوس دریم کار تاسو ته څه کول دي د خلکو په مخ کې د هغو تعریفونه بیان کړئ نو د شیطان مخ به پخپله تور شي هغو چې ستاسو په زړونو کې کوم د حسد جذبات راویستل که نه هغه به وایي چې هی په دوخ الټه سوی شو نو د خلکو په مخ کې د هغو تعریفونه کوئ د هغو خوالې بیانوئ انشاءالله تعالی حسد به مو ختم شي ټیک ده او څوک دې ځان ته دومره متقی نه وایي چې زما په زړه کې خو چېرته حسد نه شي راتلی په انسان کې راځي اوس ته چا سره چې حسد کېږي نو هغو غریب له څه کول پکار دي اوس تاسو وګورئ نعمت راځي نو د هغې سره شر هم راځي ځکه چې ډېر حسد کول واله خلک پیدا شي سبحان الله تاسو ته خو نعمت میلاو شو لیکن د نعمت سره سره په مین شر ما خلق باندې پوه شوئ چې نعمت راځي نو دعا کوئ چې یا الله د دې شر نه مې وساتې اول ستاسو سره چا حسد نه کوو او چې څنګه نعمت میلاو شو نو دومره حسد واله خلق پیدا شو اوس چې د یو غریب سره حسد کیږي نو هغو له څه کول پکار دي هغه دې دا صورت وایي د هغې علاج په دې صورت کې دی ټیک ده نو هغه دې دا صورت وایي نو انشاءالله د چا د حسد اثر به نه وي په هغو باندې د الله تعالی په پناه کې راشئ او خبره کوئ او صبر کوئ ټیک ده الله تعالی دې مونږ ټول د حسد د جذباتو نه محفوظ وساتي ځکه چې دا حسد انسان بربادوي او دا غو نیکۍ بربادوي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوت واوري
بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد